جی دی د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته خراغلی زما سلامونه ومنئ. زه فریده هوډ سیفی یم او له خپلو همکارانو سره د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان په اړه په لندن کې د جوړیدونکي کانفرنس په لړ کې افغان ځواکونو ته د واک د سپارلو پر مهال ویش به خبرې وشي. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو د دې اونۍ بحث اوري چې د ولسی جرګې لخوا د معرفي شو ډیرو وزیرانو د ردولو موضوع ته ځانګړې شوی او کارپوهان به په دې اړه خپلې سرګندونې واوري. خو تر هر څه د مخه خبرونه لومړی د افغانستان اړوند خبرونه مجاهد جواد وړاندې کوي.
د جرمني حکومت وایي د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی به راتلونکي اونۍ د لندن کانفرنس په لاره په برلین کې تمشي. افغان او بهرنیو چارواکو پرون دا سره ومنله چې د افغانستان د بلو اردو او پولیسو د عسکرو شمیر تر اعظمي حد زیات شي. په زابل کې د کابل کندهار په لوی لاره د یو ترافیکي پیښې په ترڅ کې 15 تنه مړه او 15 نور ژوبل شوي دي. او په نړیوالو خبرونو کې وویل شي برېټانیا د انګلیسي پاوند د بای د راټیټېدو له امله په پاکستان کې د تروریزم ضد پروګرام درولی دی. د خبرونو تفصیل. د جرمني حکومت وایي د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی به راتلونکي اونۍ د لندن کانفرنس په لارې په برلین کې تمشي. د جرمني د صدر اعظم انګیلا مرکل ویاند اولرلیخ ویلهلم پرون بوویل چې جمهور رئیس کرزی به د روان میاشتې په 26 او 27 په برلین کې وي او د جرمني له مشرانو او د پارلمان له وکیلانو سره به وګوري. له افغانستان سره د مرستو لپاره د لندن کانفرنس د روان جنوري میاشتې په 28 په داسې حال کې جوړیږي چې ناټو او د امریکا نور متحدین طالبانو د بغاوت د مقابلې لپاره افغانستان ته نور عسکر استوي. جرمني چې په افغانستان کې 4300 عسکر لري د لندن کانفرنس په اړه خپل موقف غوره کړی دی. افغان او بهرنیو چارواکو پرون دا سره ومنله چې د افغانستان د ملي اردو او پولیسو د عسکرو شمیر تر اعظمي حد زیات کړي. د افغانستان ملګرو ملتونو او د هغو هیوادونو چارواکو چې په افغانستان کې عسکر لري د افغانستان د امنیتي قواو لپاره د 300 عسکرو د روزنې پلان تصویب کړ. درنو اوریدونکو دغه خبر تفصیل به د رواني خبرونې په ترڅ کې واوري. د ترکمنستان د مرو د ولایت والی چې د تیرو دوه ورځو راهیسې په هرات کې دی له افغان سوداګرو سره ژمنه وکړه چې ورته به د سوداګرۍ په برخه کې یو شمېر اسانتیاوې برابرې کړي. قاو ګلدی قربانوف افغان سوداګرو ته ویلي دي چې ترکمنستان ته به د افغانستان سوداګرو د ورتګ لپاره د ویزو په ورکولو کې له لوړ رتبه ترکمن چارواکو سره خبرې وکړي. د هرات د والی ویاند ازادي راډیو ته وویل چې د قربانوف او د هرات د والی ډاکټر احمد یوسف نورستانی ترمنځ په خبرو روکه د هرات د خار د سړکونو رغول او دغه خارته د غازو او نفتو د یو پایپ لاین د غزول په برخه کې هم خبري وشوې. د مهال د هرات ولایت په 60% برېښنه له ترکمنستان څخه وارده شوې ده. په زابل کې د کابل کندهار په لوی لاره د یو ترافیکي پیښې په ترڅ کې 15 تنه مړه او 15 نور ژوبل شوي دي. د زابل د امنیت قومندان جرانی خان فرحي ازادي راډیو ته وویل چې پیښه هغه مهال رامنځته شوه کله چې یو تونس موټر له یو 303 ډول مسافرونکو موټر سره وجنګېده. نوموړي زیاته کړه چې په مړو شو یو کسانو کې یو ماشوم او یو مېرمنه هم شامل ده. او په کابل کې د صرافانو د اتحادیې د معلوماتو پر بنسټ نن افغاني د بهرنی واسطو په وړاندې داسې بدلیږي. یو ډالر 80 افغانۍ او 15 اتیا پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 80 پوله، یو پاوند 20 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 20 پوله، زر ایرانی تومان 80 افغانۍ او 40 پوله، زر پاکستانی کلدارې 550 افغانۍ. دا د افغانستان خبرونه. نړیوال خبرونه به له سلطان محمد سرور څخه واوري.
د برتانیې یو چارواکی وایي دغه هیواد په پاکستان کې د تروریزم ضد پلان لګښتونه ځکه درولې دي چې د انګلیسي پاوند بیا راټیټه شوې ده. د برتانیې د بهرنیو چارو د وزارت چارواکي ګلینس کینوک لخلی ویل شوی چې په پاکستان کې د تروریزم او افراطګرۍ ضد پلان ځکه درول شوی چې بهرنیو چارو وزارت د پاوند د بیا د راټیټېدو له امله تقریبا 180 میلیون ډالر تاواني شوی دی. هغه ویلي دي چې نور پروګرامونه لکه په افغانستان کې د مخدره موادو ضد او په افریقا کې د شخړو د مخنیوي پروګرامونه هم درول شوي. نور تفصیل نه دی ترلاسه شوی. د برتانیې صدر اعظم ګوردن براون ویلي هغه اسلامي افراطیون چې د افغانستان او پاکستان په ګډو پولو کې فعالیت کوي نړۍ د لویو تروریستي بریدونو له ګواښ سره مخامخ کوي. د اټومي انرژي د څارنې نړیواله اداره وایي سره له دې چې تهران د هغه وړاندیز مهمې برخې رد کړې چې له ایران غواړي خپل اکثر غنی شوی یورانیم بهر واستوي، دغه وړاندیز بیا هم اعتبار لري. ډیپلوماټانو د سه شنبه په ورځ ویل چې تهران د اټومي انرژي نړیوال ادارې ته خبر ورکړی چې د وړاندیز اساسي جوانب نه مني. ریپورټونه وایي تهران خپل دغه جواب د رواني میاشتې په پیل کې د اټومي انرژي په نړیوال ادارې کې د خپل سفیر په لاس د دغه ادارې نوی مشر یوکیا امانو ته سپارلی. دا چې ایران ونه شو کړی د امریکا له ټاکل شوي مهلت سره سم د تیر دسمبر میاشتې تر پایه پورې دغه پلان ته غاړه کیږدي، د نړۍ شپږ لوی هیوادونه مجبور شول چې په ایران باندې د بندیزونو په سختولو غور وکړي. متحدو ایالاتو اعلان کړی چې د هایتی زلزله ځپلو ته د مرستې رسولو لپاره 4000 عسکر او سمندري ځواکونه دغه هیواد ته استوي. په دې توګه د نویو عسکرو سره به هایتی ته د مرستې لپاره د امریکایي عسکرو شمیر په راتلونکو څو ورځو کې له 1500 واوړي. د سمندري ځواکونو په یوې اعلامیې کې راغلي دي دا پریکړه په هایتی کې د زلزله ځپلو د بیړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره د مرستې رسولو په سلسله کې شوې ده. د چهارشنبه په ورځ تر زلزلې وروسته ټکانونو چې د ریختر په حساب یې شدت 5.9 ته رسېده هایتی ولړزوله، خو راپورونه وایي دا ټکانونو د ډېر تخریب سبب نه شول. مسؤولین وایي په هایتی کې د تیر اونۍ د زلزلې له امله چې شدت یې د ریختر په حساب 2 درجې ته رسېده د مړو شمیر له 1 لک اوښتی او تر اوسه 15000 کسان خاورو ته سپارل شوي. اټکل کېږي چې د دې زلزلې له کبله له 1.5 میلیون څخه زیات نور کسان بې کوره شوي دي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر د مونتینیګرو د هیواد د هغو هلو ځلو ملاتړ وکړ چې له ناتو تړون سره یې د یو ځای کېدو لپاره ترسره کوي. هیلری کلینتن په واشنگتن کې د مونتینیګرو له بهرنیو چارو وزیر میلو دیوکانوویچ سره په ګډ خبري کانفرانس کې ژمنه وکړه چې امریکا له ناتو اتلانتیک ټولنې سره د مونتینیګرو د یو ځای کېدو ملاتړ کوي. میرمن کلینتن وویل چې واشنگتن تیار دی چې د پخوانی یوګوسلاویا له دغه جمهوریت سره د قانون د حاکمیت د اصلاحات په برخه کې مرسته وکړي تر څو د اروپایي ټولنې او ناتو دواړو غړیتوب ترلاسه کړي.
I offered the support of the United States as Montenegro makes some of the reforms in the rule of law area that
په داسې حال کې چې مونتینیګرو د قانون د حاکمیت په برخه کې د هغو اصلاحاتو لپاره چې دواړه ناتو او اروپایي اتحادیې غوښتونکي دي کوشش کوي، ما دوی ته د امریکا د ملاتړ وړاندیز وکړ. د امریکا بهرنیو چارو وزیر مونتینیګرو ته په دې مبارکي وویل چې دغه هیواد تیره میاشت د ناتو د غړیتوب په پلان کې شامل شو. دغه پلان په ناتو کې شمولیت ته لاره اواروي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر په دې هم له مونتینیګرو مننه وکړه چې دغه هیواد افغانستان ته عسکر لیږلي دي. بلخوا د مونتینیګرو بهرنیو چارو وزیر ژمنه وکړه چې دغه هیواد به د دې په وینا د هغو مسایلو په اړه چې اوس هم د بالکان په سیمه کې لا پاتې دي د امریکا او اروپایي اتحادیې یو با اعتماده او مسؤل شریک وي. د خبرونو پای.
لس بجې او 8 دقیقې دي د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې اوري. د افغانستان په اړه په لندن کې د جوړیدونکو کانفرنس په لړ کې به افغان ځواکونو ته د واک د سپارلو پر مهال ویش خبري وشي. د افغانستان او لویدیز هیوادونو چارواکو پرون دا سره ومنله چې د افغانستان د ملي اردو او پولیسو د عسکرو شمیر باید ډیر زیات کړي. د بشري حقوقو د څارنې د سازمان د وروستي راپور په اړه وری چې وایي یو شمیر هیوادونو د بشري حقوقو پر مدافعانو او سازمانونو زیاتې کړې. او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو د دیونه بحث وری چې ولسی جرګې لخوا د معرفي شو ډیرو وزیرانو د ردولو موضوع ته ځانګړی شوی دی. د لندن په کانفرنس کې چې راتلونکي اونۍ دایریږي افغاني قواو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو په یو مهالویش خبري کوي. د افغانستان جمهور رئیس دغه غونډې ته خپل 15 کلن پلان وړاندې کوي چې لزینو طالبانو سره روغه هم پکې شامل ده. په کابل کې د برېټانیې سفیر په دې اړه په لندن کې خبري اعلانو ته معلومات ورکړي چې تفصیلي سلطان محمد سرور راوړي.
په کابل کې د برتانی سفیر مارک سیدویل د چهارشنبې د ورځې په خبري غونډه کې وویل چې د لندن د کانفرنس د څېړنو یوه مهمه برخه دا ده چې د افغانستان د کومو سیمو امنیت خایي لومړی افغاني قواو ته وسپارل شي. د وویل چې د غونډې په یوې برخې کې هغه شرایط څېړل کېږي چې د هغو په اساس باید افغاني قواو ته د ځینو ولسوالیو او ولایتونو د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو مهالویش برابر شي. خو ده هم ویل کچېرې د دغو ولایتونو او ولسوالیو نومونه سر له اوسه واخیستل شي نو طالبان به په دغو سیمو کې تخریب کاری ته مخه کړي. د لندن د کانفرنس یو بل هدف دا دی چې د افغانستان د تیرو جنجالمنو انتخاباتو په نتیجه کې له رامنځته شوې بې اعتمادي او د طالبانو په مقابل کې د یو کلن اوږده جنګ نه وروسته په افغانستان کې فعالیتونو ته نوی قوت ورکړل شي. د برتانی سفیر وویل چې د لندن کانفرنس چې د اداري فساد ضد مبارزه، امنیتی مسائل او د افغانستان اقتصادي پراختیا پکې څېړل کیږي، د دغه هیواد د چارو د بدلون او تغییر یو مناسبت ځکه دی چې د افغانستان حکومت د لومړي ځل لپاره په دغه کانفرنس کې خپل کاري پلان وړاندې کوي. په کابل کې د برتانی سفیر زیاته کړه چې کېدای شي بډای هیوادونه د دغه کانفرنس په ترڅ کې د افغانستان د حکومت له پلان سره د مالی مرستې ژمنه وکړي چې غواړي وسلوال طالبان د مشوقاتو له لارې خپل پلو تراولي. د برتانی سفیر وویل چې د افغانستان د ملي اردو او پولیسو تقویه د لندن د کانفرنس د څېړنو یو برخه ده، خو بیا هم کېدای شي برتانیا او ځینې نور هیوادونه له افغانستان سره لوی پوځي مرستې اعلان کړي. په کابل کې د برتانی سفیر مارک سیدویل په لندن کې خبریالانو ته وویل چې دا خطر هم شته چې وسلوال طالبان د لندن له کانفرنس مخکې د افغانستان د امنیتي وضعیت اخلال لپاره په نورو بریدونو لاس پورې کاندي. د برتانی حکومت وایي شپېته هیوادونه او شپږ پنځوس سازمانونه د لندن کانفرنس ته بلل شوي دي.
بلخوا د افغانستان او لویدیځو هیوادونو چارواکو پرون د سره ومنله چې د افغانستان د ملي اردو او پولیسو د عسکرو شمیر ډیر اوچت کړي. د افغانستان ملګرو ملتونو او هغو هیوادونو چارواکو چې په افغانستان کې عسکر لري د روان میلادي کال تر پایه پورې د سلو زرو نورو افغان عسکرو د روزنې پروګرام تصویب کړ. ناټو چارواکو په دې اړه خبري رسنیو ته څرګندونې کړې دي. د دې څرګندونو په اړه د معلوماتو لپاره سلطان محمد سرور یو ځل بیا.
په کابل باندې د طالبانو له بریدونو دوه ورځې وروسته لویدیځو او افغان چارواکو فیصله وکړه چې د افغانستان ملي اردو او پولیس باید ډیر ژر پیاوړي کړای شي او د دغو قواو د عسکرو شمیر باید ډیر ژر اعظمي حد ته ورسول شي. د ناتو ویان پرون په دې اړه په بروکسل کې خبریالانو ته یو څه تفصیلات وړاندې کړل. ناتو غواړي افغانستان مؤثر او اغیزناک امنیتي ځواکونه ولري چې له دغه هیواده د بهرنیو قواو وتلو ته لاره اواره شي. د ناتو ویان جیمز اباتورای وویل چې په هغه غډې غونډې کې چې د افغانستان ملګرو ملتونو او د هغو هیوادونو مقاماتو پکې برخه واخیسته چې په افغانستان کې قواوی لري په دې اړه خبرې وشوې. اباتورای وایي مخکنی پلان دا و چې د 2011 کال تر پایه پورې د افغانستان د ملي اردو د عسکرو شمیر 140,000 سربازانو ته ورسول شي، خو د نوي پلان سره سم د غشمیر په همدې ټاکل شوی مودي کې 141,000 عسکرو ته رسول کیږي. د ناتو ویان زیاته کړه چې په همدې موده کې بعد افغانستان د ملي پولیسو شمیر 140,000 ته اوچت شي. د افغانستان ملي اردو اوس مهال 100,000 سربازان لري او ملي پولیس هم 80,000 دي. د لویدیځو هیوادونو له پریکړه سره سم باید په افغانستان کې د پوځي روزونکو شمیر هم زیات کړای شي. بلدا چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو اکثر معاش به د لویدیځو هیوادونو لخوا ورکول کیږي او لویدیځو هیوادونو فیصله کړې چې د عسکرو میاشتنی تنخواه له $500 څخه تر 160 او $225 پورې اوچته کړي. د ناتو ویان ټینګار وکړ چې د عسکرو او پولیسو د معاش زیاتوالی کېدای شي په خپل ذات کې ډیر مؤثر وي، خو د ده په وینا د دغې غوښتنې لپاره تر اوسه په زړه پورې ځواب نه دی ترلاسه شوی. د ناتو ویان زیاته کړه چې په دې اړه به د لندن په کانفرنس کې خبرې وشي، خو د لندن له کانفرنس مخکې هم د روانې میاشتې په 28 په بروکسل کې د ناتو د پوځي مشرانو په افغانستان کې د ISAF د قواو د قمندان جنرال ستانلی مکریستال او د پاکستان د اردو د لوی درستیز جنرال اشفاق کیانی په غړي غونډې کې دغه موضوع څېړل کیږي. د بروکسل د غونډې مقصد دا دی چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د زیاتوالي او په دغه هیواد کې د جنرال مکریستال د ستراتیژي څخه د ښې استفادې په لارو چارو غور وشي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر لو بجو په منځنۍ څپه 1290 مترو او اف ام 3.5 باندې اوریدئ شئ. په انټرنیټ کې هم ازادي رادیو مې هیروي www.azadiradio.com او یا هم .org په یاد وساتئ. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو د دیونی بحث اوري چې په ولسی جرګې کې د معرفي شو وزیرانو دردول موضوع ته ځانګړې شوې ده. خو تر هغه د مخه ده چې هغه حکومتونه چې په جدي توګه د بشري حقوقو په تر پښو لاندې کولو تورن دي، په تیر یو کال کې هم خپل حمله پر بشري حقوقو او د دې حقوقو پر مدافعانو او سازمانونو زیاتې کړې دي. د خبره پر بشري حقوقو د څارنې سازمان په خپل شل کلن راپور کې چې د نړۍ د بشري حقوقو د وزیر په اړه خبر کړی دی راغلی. د دې راپور مهم ټکی صالحه اسحقزی خلقی وړاندې کوي.
پر بشری حقوقو د سرنې سازمان د 2010 کال په راپور کې لټول حقوق حکومتونو څخه چې بشری حقوقو ته احترام کوي غوښتنه کړي چې پر بشری حقوقو باندې لتیری کونکو هیوادونو سره په خپل دو اړخیزو اړیکو کې بشری حقوقو ته تر ټولو مهم ځای ورکړي. دغه سازمان چې مرکز یې په نیویارک کې دی، وایي دا به یوازنی لار وي چې دا ډول حکومتونه پر بشري حقوقو او د هغوی پر مدافعانو خپل تیری پای ته ورسوي. د بشري حقوقو د څارنې د پروګرام مشر ایان لیوین له ازادي رادیو سره په مرکه کې ویلي، په تیرو کلونو کې د بشري حقوقو نهضت ډیر پراخ شوی دی او دې کار د تیری کوونکو حکومتونو سخت عکس العمل راپارولی، چې په خاصه توګه په 2009 کال کې د دوی تیری ډیر زیات شول. د غراپور چې په شپږ سوه 12 مخونو کې لیکل شوی دی، د یو شمیر هیوادونو د بشري حقوقو د وضع په هکله معلومات ورکوي. په دې سند کې راغلي چې ځینې حکومتونه د افرادو او سازمانونو پر ضد داسې ډول تیری کوي چې په دغو هیوادونو کې د بشري حقوقو سازمانونه هیڅ راز فعالیت نشي کولی. په دې ډله کې د ایریتریا، شمالي کوریا او ترکمنستان هیوادونه شامل دي، خو دا یوازې د میانمار یا چین په توګه مستبد حکومتونه نه دي چې د بشري حقوقو پر څارونکو گزارونه کوي، بلکې هیومن رایټس واچ وایي حتی په هغو هیوادونو کې چې انتخاب شوي حکومتونه لري او یا له وسلوالو شورشونو سره مخامخ دي، د بشري حقوقو پر څارونکو تیری ډیر زیات شوی دی. د هیومن رایټس واچ په راپور کې د افغانستان د بشري حقوقو په هکله راغلي، د دغه هیواد د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې چې د تیر کال په اگست میاشت کې وشول، پراخه درغلي او تقلب وشو. په نارامه سیمو کې د خلکو ګډون په انتخاباتو کې کم و، او په ځینو سیمو کې په خاصه توګه د وسلوالو ډلو لخوا د خشونت او ویرې اچولو څخه استفاده وشوه. هیومن رایټس واچ زیاتوي، په افغانستان کې د ښځو آسیب پذیري او د دوی د حقونو تر پښو لاندې کول په هغه قانون کې څرګند شو چې د ولسمشر حامد کرزي لخوا لاسلیک شو. دا د شیوو د شخصي احوال هغه قانون و چې له تبعیضونو ډک و. ښاغلی لیوین وایي،
In general terms, we've seen many problems in Afghanistan.
دوی وایي موږ په تیرو 12 میاشتو کې په عمومي توګه په افغانستان کې له ډیرو ستونزو سره مخامخ وو. په حقیقت کې دا هغه له درغلیو ډکه د انتخاباتو پروسه وه، او وروسته مو ولیدل چې حامد کرزی پکې وټاکل شو. خو دا ټول داسې وشول چې په هغه کې انتخاباتو هیڅ ډول حقیقي اعتبار نه درلود. منګ ولیدل چې پر خوځو فشارونو دوام وکړ، او اوس هم وینو چې د ملکیانو پر ضد هم د ائتلافي ځواکونو لخوا او هم د طالب وسلوالو لخوا هر ډول تیری
کیږي.
په ایران کې د جون میاشتې د جمهوري ریاست تر انتخاباتو وروسته حکومت چې د ولس له پراخو اعتراضونو سره مخامخ شو، د فشار او خشونت پراخ عملیات پیل کړل. د بشري حقوقو د څارنې د سازمان د پروګرامونو رئیس ښاغلی لیوین وایي، د وایي په تیرو اونیو او میاشتو کې موږ په ایران کې د غیر عادلانه محکمو او د هغو لاریون کوونکو د بندي کېدو شاهدان وو چې د سیاسي ازادیو غوښتنه یې لرله. موږ ولیدل چې حکومت په ډېرې بېرحمۍ او شدت سره د حکومت له مخالفو فعالانو سره څه ډول چلند وکړ. په دې ټله کې لیکوالان، ژورنالیستان، حقوق پوهان او نور هم شامل وو. په دې کې شک نشته چې ایران نن ورځ په نړۍ کې یو له ډیرو مستبدو دولتونو څخه دی چې په هغه کې د بشري حقوقو مدافعان د سختو فشارونو لاندې دي. د هیومن رائټس واچ د څارنې سازمان په راپور کې د قزاقستان په اړه راغلي د دغه هیواد حکومت د خلکو پر بشري حقوقو سخت تیری وکړل. چارواکو د بشري حقوقو یو لوی مدافع په یو غیر عادلانه محکمه کې په څلور کاله بند محکوم کړ. په قرغیزستان کې هم د بشري حقوقو وضعیت ډیر ناوړه و. په خاصه توګه د جمهوري ریاست د انتخاباتو په دوهم پړاو کې چې کورمانبیک په قیف وګټله، د حکومت لخوا د بیان پر ازادۍ، د مدني ټولنو پر فعالانو او ژورنالیستانو سخت تیری وشول او دا ډلې تر سختو فشارونو لاندې راغلې. په تاجکستان کې له بشري حقوقو څخه سرغړونه د پخوا په څیر پراخه او منفي اغیزې د ژوند په ټولو برخو کې تر سترګو کیږي. په ترکمنستان کې حکومت د بیان، دین او د اجتماعاتو پر ازادیو سخت بندیزونه لګولی دي. ښاغلی لیون وایي په تیر یو کال کې په ترکمنستان کې د بشري حقوقو په وضع کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او د سازمان هم نشي کولی چې دې هیواد ته خپل استازي واستوي. په ترکمنستان کې دا فشارونه دومره ډیر دي چې د بشري حقوقو هیڅ سازمان هلته فعالیت نشي کولی. په ازبکستان کې هم چارواکو د مدني ټولنو پر فعالانو، د حکومت د مخالفو ګوندونو پر غړیو او خپلواکو ژورنالیستانو فشارونه ډیر زیات کړل. اوس هم په ازبکستان کې خلکو ته سخت شکنجه ورکول کیږي او هغه کسان چې په جنایاتو کې لاس لري پرته له دې چې مجازات شي آزاد ګرځي، په دې معنی چې په دې هیواد کې د معافیت فرهنګ خپور دی.
ستاسو له پیغامونو نه
زما چې بلاد درېنګو په خله کې چې دین قائم ترځي ته هم دا خواهش کوم چې دین سرک جغل اندازی کا سرک جوړ کا او کلینیک کې موږ ټول چې شاده خو دې کې نه دا و پیدا کې او نه بل شي دې موږ د حکومت له دا خواهش کوم چې سرک دې موږ سرک هم او خو دې مکتب هم او خو زما یو د پکتیکا ولایت خبر کوم چې پکتیکا د کمانډر نامنه او د ولی صاحب څخه دا خواهش ده چې د بلار کې کوم ځای کې دې پوښتنه لري یا د چې کنټرولاري د مسلمانانو څخه 300 400 300 واره پورې د رشکار په ډول پیسې اخلي کدو یو وکی یو واحد افغانستان وړي یا غوړي چې د افغانستان جوړ شي یا د افغانستان د خلکو نظر جلب شي د خلکو د کلاک مخنیوی وکړو.
زه د بدرګه ولایت ورماشه ولسوالۍ د غلملا وسر شمیم موږ ارزو دا دی چې د ازمولار کې سړک نه جوړیږي څول اول انسان سره جوړ شوی دا پاده دا زما پیغام رول مقامات ته ورسو چې دا چې دا جوړ شي.
د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ د هزار جفت خونځې به بیرته په اساسي ډول ورغول شي. د ګرمسیر ولسوالۍ د ښکلې خونځې وونه وړاندې هغه مهال تر سوځېدو وروسته ونړول شو چې د ولور لوی لاریون ګډونوالو ورته اور واچاوه او لمنځه یوړ. تر دې وړاندې په دې خونځې کې په زرګونو زده کوونکو زده کړې کولې. د دې خونځې زده کوونکي وایي دولت باید د خونځې ورته زر تر زره بیرته جوړ کړي.
د ګرمسیر ولسوالۍ د هزار جفت هغه ښکلې شونځي چې سلګونو زده کوونکو پکې تر نږدې یوې اونۍ وړاندې لا هم زده کړه کول، تېر اونۍ د یوې مظاهرې څو قهرېدلو کسانو دغه شونځی په اور لوله پاکړ بامونه را چفاس و او درسي سیستم یې له منځه ولاړ. په دې ښوونځي کې اوس نه کتاب سته نه چوکۍ. د ښوونځي استادان وایي خورا منظم درسي پلان یې درلود او تازه ورته ډېرو زده کوونکو له لیرې سیمو نه هم مخه کړې وه، خو اوس مهال دا هر څه په یوه وحشت بدل شو. د دې ښوونځي زده کوونکي د خپل مکتب پر ودانۍ شاوخوا را ګرځي او د ښوونځي د بیا رغونې غوښتنه کوي.
د ګرمسیر په ولسوالۍ کې موږ تر شپږم ټولګي پر زده کړه کوله. د لیرو ځایو څخه شاګردان ورته تلل، موږ ورته راتلو، خو هر څه نه د امنیت په کیسه کې و، امنیت و کنه ولا به ورته راتلو. خو اوس هغه دغه مکتب اوس راسوسو، نو موږ چې زده کړه چیرې وکړو، چیرې درس وایو، په کوم ځای کښینو، ټوله سره وپاشلو او ځاله راسوسو. زه
د والي صاحب څخه دغه هیله لرم چې زموږ مکتب ژر را جوړ کړي. زموږ پلار په دغه فکر کې دی چې زه به زما سبچه سره جوړیږي چې مکتب نه وي، زموږ مکتب راوسو. زه د والي صاحب نړیواله څخه دغه هیله لرم چې موږ ته مکتب ژر تر ژره جوړ کړي او بیا داسې پاته نه شي لکه د نورو ولسوالیو مکتبونه چې وسوځ سي به پراخ مخ پاته شي.
تیر ورځ د هلمند والی محمد ګلاب منګل د ملي اردو د 215 اتل کول اردو کمانډان شیر محمد زادزی په جنوبي زون کې د ایساب ځواکونو کمانډان جنرال کارتر د ولایتي شورا رئیس او ډیرو نورو قومي سپین ژورو په ګرمسیر کې د شونځي د د بیرته جوړولو او زده کوونکو ته د ډاډ د ورکړې په خاطر تللی و. د هلمند والي د هزارجف د ښوونځي د بیرته جوړولو خبره وکړه. د غونډې پر مهال چې د سلګونو کسانو په ګډون جوړه سوې وه، د ګرمسیر ډیرو خلکو د تیرې سوې مظاهرې د زیانونو د اوښتلو په خاطر بخښنه وغوښته. د باز محمد په نوم یو قومي مشر په ګرمسیر کې د عامه خدمتونو پر موجودیت خوشحالي وښودل. هغه هلته د کلینیک، پاخه سړک او د بیلابیلو نورو پروژو یادونه وکړه. د په عام محضر کې د خلکو او دولتي ادارو نه د مظاهرې پر مهال د اوښتې زیان په اړه بخښنه وغوښتل. ژمنه یې وکړه چې د ګرمسیر خلک به بیا داسې نه کوي، خو اوس یې د خپل ښوونځي د جوړونې غوښتنه وکړه.
دا چې په ګرمسیر کې ولې داسې واقعات راځي، دا خو دېرش کاله د جنګ صحنه تېره سوې ده. زموږ ځوانان په جنګو کې سپین ږیري شول، زموږ ځوانان کوچنیان په جنګو کې ځوانان شول. حتی موږ خپل پر اولادو باندې تر اوسه داسې حاکمیت نه شو پیدا کولی چې موږ سوله په منلې وای. نو دا چې موږ څخه موږ په مابین کې زموږ د دوستانو په مابین کې دښمنانو فرصت پیدا کړی دی، دا یو خطرناکه واقعه وه. بیا هم د جراتما والي څخه زه دا هیله لرو چې دغه مکتب بیا راته جوړ کړه، بیا راته جوړ کړه.
د ګرمسیر ولسوالۍ د لشکرګان نږدې 80 کیلومتره لرې په جنوب کې خورا پراخه کرهنیزه ولسوالۍ ده. هلته دوه نور ښوونځي هم سته، خو ښوونیز حالت یې دومره ښه نه دی. د هلمند والي محمد ګلاب منګل د ګرمسیر په ښوونځي کې د نږدې 3000 کتابونو تر څنګ د 300 قرآن شریفونو د سوځولو خبره هم وکړه. هغه یو ځل بیا د ګرمسیر خلکو ته د هزار جف د ښوونځي د جوړولو زیری ورکړ. د ښوونځي په سوځېدلي انګړ کې د ولایتي بیا رغونې د ټیم له غړي سره د ښوونځي د بیرته جوړونې قرارداد لاسلیک کړ، او د ګرمسیر له خلکو نه یې غوښتنه وکړه چې بل ځل دا ډول هڅو ته متوجه وي او د عامه شتمنیو د زیان څخه ځان وساتي.
پرون پرستانو مکتب ته ور واچوه، نن د پیرټي مشرې ما سره قرارداد امضا کړ، بیرته د مکتب ته پیسې ورکړې، او نن به د کار بیا شروع شو. هلته ما مخکې چې راتلم افتتاح مې وکړه، نن به د مکتب کار بیا شروع کیږي. ترورستانو ستا د اولاد په وړاندې، ستا د اولاد په مخ مکتب وتاړه، ور یې واچولو په کنډوالا او په تورو سکرو یې بدل کړ. نن د افغانستان اسلامي جمهوریت او زموږ نړیوالو دوستانو بیا پیسې ورکړي چې دا مکتب بیا جوړو. قرآن عظیم شان د دفاع په نوم تر دې بهانه لاندې، تر دې پلمې لاندې چې قرآن عظیم شان تصفکوي شوی دی، په سلګونو قرآن شریفونو ته ور واچوه.
د ګرمسیر ولسوالۍ دغه ښوونځی په هغه مظاهره کې وسوځول شو چې سلګونو کسانو په دې موخه چې درویشان کې بهرنیو ځواکونو د یوې چاپې پر مهال قرآن کریم ته سپکاوی کړی دی. په اوسنیو پلټونو کې جوته سوې ده چې د هغه مظاهرې تر شا د دولت د مخالفینو لاس هم و، او هڅه یې دا وه چې په ګرمسیر کې دولتي تاسیساتو ته زیان ورسوي.
اوس هم حمید مومند او د کابل نننیو ورځپاڼو ته لنډه کتنه.
راهن نجات په خپل لومړي مخکې د افغانستان د مالیه وزیر سرګندونه راغسي او لیکلې دي سره لده چې په افغانستان کې پخلاینه له جنگ نه خوره ارزانه ده، خو نړیواله ټولنه په افغانستان کې د سولې پر اوستلو کې یو ښه همکار نه ده پاتې شوی. روسپانه په خپل سرمقاله کې په افغانستان کې د بهرنیو مرستو په نه اغیزمنتیا بحث کړ، او د هغې اساسي علت د مرستو په لګولو کې د دولت بېواکي بلل. روسپانه په دوام کې دولت ته سپارښتنه کړې چې د لندن غونډې ته داسې طرحې وړاندې کړي چې له مخې نړیوالې مرستې د افغان دولت د بودیجې له لارې ولګول شي، او په دې ترتیب سره دولت کړه نه هم اغیزناک شي. په ورسپنه کې د کابل د روسي حمله په تړاو د سلورو مشکوک کسانو د نیولو خبر هم ورکړل شو، او د کابل د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزه د رئیس په حواله لیکل شوی چې دغه کسانو په فروشکا باندې په شوې حمله کې مرسته کړې. هیواد په خپل سرمقاله کې د افغان دولت د بودیجې له لارې د نړیوالو مرستو د لګولو په موضوع بحث کړی، او په دې اړه د ساره او انسجام بورډ سپارښتنې د پیشاره لیکلې ده چې په سلو کې 50 نه بلکې په سلو کې 100 د ټولې مرستې باید د افغان دولت لخوا ولګول شي. اوس پانه یو ځل بیا په افغانستان کې له روانو پیښو سره د رسنیو چلند ته کتنه کړې، او لیکلې ده چې د پیښو ډراماتیک کول په خلکو کې د ډار او ناهیلۍ روحیه راټوکوي. ویسابا په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکل چې لودیزوال په افغانستان کې د فساد تر ټولو ستر شریکان دي. روسپانه په دوام کې لیکل دي چې په سلو کې 450 افغانان په دې باور دي چې بهرني سازمانونه او نادولتي موسسې د دې لپاره افغانستان ته راغلي سو خپل جیبونه ډک کړي. روسپانه په خپل سرمقاله کې بیا په افغانستان کې د اداري فساد په اړه د ملګرو ملتونو په روسي راپور لدې عمله انتقاد کړی چې حقایق پکې زبل شوی، او لیکل دي چې د لندن د غونډې په درشل کې د دې راپور د خپرولو اساسي هدف د افغان ولسمشر تر یو ډول فشار لاندې راوستل دي. روسپانه په دوام کې لیکلي که څه هم د ادارې په خپل راپور کې په افغانستان کې د اداري فساد اصلي سټې نه افشا کړي، خو افغان ولس خپل وژونکي لوټماران او غلط ډېر ښه پېژني. اصلاح اوانیس هم په بیلابیلو مطالبو کې د افغانستان او سیمې په روانو حالاتو خبرونو تبصرې خپاره کړې دي. انیس هم په خپله سرمقاله کې په افغانستان کې د اداري فساد په اړه د ملګرو ملتونو پر وروستي راپور بحث کړ او په عین حال کې د سازمان ته سپارښتنه کړې چې د شمیرو د خپرولو پر ځای د دې پدیدې د له منځه وړلو لپاره له دولت سره همکاري وکړي. خو اصلاح به په خپله سرمقاله کې د سار او انسجام د بورډ په پرونۍ غونډې تبصره کړې او په افغانستان کې د شو مرستو په سمه توګه د لګولو لپاره د دغه بورډ رول خورا مهم بللی دی. ملي ارمان هم په خپل لومړي مخ کې په افغانستان کې د اداري فساد په اړه په خپور شوي روسي راپور تبصره کړې او په دې اړه د افغان دولت غبرګون ته په اشاره لیکلې ده چې څوک حق وای افغان دولت او کملګر ملتونه. روسپنه په خپل سر مقاله کې بیا یو څه سرګند بحث کړی او د دې راپور په وړاندې د دولتي چارواکو غبرګون ته په اشاره لیکلې ده چې لمر په دوه ګوټو نشي پټېدلی. روسپنه د خپل بحث په دوام کې په دولتي ادارو کې د فساد په اړه د ولس مشر کرزي شکایتونو ته په پام سره لیکلې ده چې ښه به دا وایي چې دولتي چارواکو دا راپور تایید کړی وي او د فساد پر ضد د غوڅ مبارزه ډاډ ورکړی وي.
لسنی مې بجې دي. سلطان محمد سرور د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډیز راوړوي.
د جرمني حکومت وایي د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی به راتلونکې اونۍ د لندن کانفرنس ته په لارې په برلین کې تم شي. افغان او بهرنیو چارواکو پرون دا سره ومنله چې د افغانستان د ملي اردو او پولیسو د عسکرو شمیر تر اعظمي حد زیات کړي. په زابل کې د کابل کندهار په لویه لاره د یوې ترافیکي پیښې په ترڅ کې 15 تنه مړه او 15 نور ژوبل شوي. د ترکمنستان د مرو د ولایت والی په هرات کې له افغان سوداګرو سره د سوداګرۍ د اسانتیاو ژمنه کړې. برطانیې د انګلیسي پاوند د بیې د راټیټېدو له امله په پاکستان کې د تروریزم ضد پروګرام درولی. د اتومي انرژي د څارنې نړیواله اداره وایي سره له دې چې تهران د هغه وړاندیز مهمې برخې رد کړې چې له ایران غواړي خپل اکثر غني شوي یورانیم بهر وسوي، دغه وړاندیز بیا هم اعتبار لري. متحد ایالات وایي چې د هایتي زلزله ځپلو ته د مرستې لپاره نور 4000 عسکر د هیواد استوي. او د امریکا بهرنیو چارو وزیر د مونتینیګرو د هیواد د هغو هلو ځلو ملاتړ وکړ چې له ناتو تړون سره یې د یو ځای کېدو لپاره ترسره کوي.
او اوس هم ورسیږي د ازادي راډیو د دې اونۍ بحث چې مجاهد جواد یې کوربه دی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. قربان مجاهد جواد مو نرنی کردیم سار کله کوي. څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د افغانستان ولسی جرګې دوه ځله د جمهور رئیس لخوا د پیشنهاد شویو وزیرانو زیات شمیر ته د اعتماد رای ورنکړه او له دوه ځله معرفي سره سره اوس په ولسی جرګه کې د تایید شویو وزیرانو شمیر له څلورشت څخه یوازې 14 سره رسیدي. ولسی جرګې دغه ډول اقدام ولې وکړ؟ د ولسی جرګې دغه پریکړه به د ملت په ګټه وي او که څنګه؟ او آیا جمهور رئیس په راتلونکي کې هم په دې وتوانی کې چې ټول د ولسی جرګې په خوخ کسان ورو پیژني؟ د ازادي راډیو د ننني ګردیمیز موضوع په همدا ټکو څرخي. په دې ګردیمیز کې را سره قدرمن میلمانه دي د افغانستان د ولسی جرګې لومړی منشي عبدالستار خواسی، د وزیرانو د شورا د دارالانشا ویاند فیضی زدران او افغان سیاسي کارپو انجینر مطیع الله خروټی. لومړی د ازادي راډیو سټوډیو ته خره غلاس. زموږ لومړی پښتنه له خواسی صاحب څخه ده. خواسی صاحب، ولې په ولسی جرګه کې زیات پیشنهاد شوي وزیران د خلکو په اصطلاح ناکام شول، یعنی کافي د اعتماد رای ورته ورنکړل شو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. البته ولسی جرګه یا په کل کې ملي شورا باید د افغانستان ملي ګټې او منافع همیشه په نظر کې ونیسي. تیر څلور کلنې تجربې وښودله چې باید ولسی جرګه پس له دینه چې کمی کابینه درای ورکی هغه باید کارا او مدیر کابینه وي. داس کابینه وي چې هغه وشي کولای د خلکو دردونو ته او د خلکو کوم ناخوالی مصیبتونه چې دي مثبت ځواب وي.
مننه از ترامپ ست تاسو په دې اړه څه نظر لري؟
البته مخکې لږ چې زه د خواسي صاحب نظر تایید کوم، خپل سلامونه ونه کې له د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو سره علیکم. بیا هم دا ویل شم په سر د دې چې د دولت لوري خفه ده، د ولسی جرګې دغه پریکړه چې د اساسي قانون ورته د صلاحیت ورکړی دی، دوی د صلاحیت لري او د دیموکراسي یو اصل تمثيل شوی دی په دې کې چې دوه ځلې زمونږ ډیری وزیران رد شول او تقریبا په دوه ځلو کې زمونږ 14 تنه وزیران ومنل شول او غوته د اعتماد رای ورکړ شو. لدینه جمهور رئیس هم هرکلی کړی دی، ملت هم هرکلی کوي. حوزه به هم په خپل وار سره بیا هم تکرار او ما چې د خوشحالي ځای خوځک نه دی چې دلته په مشکې ډیره مهمه مسأله لرو، مګر همدا چې ولسی جرګې کومه اقدام کړی دی مونږ غته د قدر په سترګه ګورو.
مننه. اخرو رسېب څنګه چې خوښي ورته اشاره وکول شي ولسی چې کی هڅه کړي چې کارا متخصص خلک وټا کی هغه ته د درای ورکی واقع چې دوی نه راضی نه و یا چې دوی په مطمئن نه و هغه رد کی. خو ځین خلک په دې باور دي چې ولسی چې پاقت کې یو دایو عکس العمل و د ولسمشر په مقابل کې ممکن د ولسمشر لزینو پریکړه دی خوښ نه و او دلته دوی هڅه وکړي چې ولسمشر نه یو غچ واخلي.
وګورئ د افغانستان د وزیرانو د ټاکلو په خاطر یا د نامزد وزیرانو د رای رد د رای یا رای د اعتماد ټاکلو لپاره معیار موجود دی په قانون کې. معیارونه ورته تصریح شوي دي. قانون اساسي په وضاحت ویلي چاته رای ورکوي چاته ورمکوي. معیارو په اساس باید دا کار شوی. مګر مغسې چې تاسو اشاره وکړله او مونږ د بعضي محترم وکیلانو خبرې د مطبوعات لارې نه اورو، حتی بعضي کاندید وزیران خبرې د مطبوعات لارې نه اورو چې مستقیما تورونه او بل باندې لګیم، از ما په نظر یعنی زما شخصي نظر باندې دو عمده مهم دلایل پدې کې نوښتې دي. یو عمده دلیل هغه دی چې د حکومت او پارلمان ترمنځ یو تقابل فضا ایجاد شوی ده، یعنی یو مقابله یا د مقابلې فضا ایجاد ده. او دغه عوامل ما دلته یادداشت کړي درې عمده عوامل دي. البته زما په نظر دغه تقابل یا دغه مخالفت د حکومت او پارلمان ترمنځ هغه وخت ایجاد شو چې د جلاد ماب ډاکټر سپانتا رد چې د رد رای ورته ورکړ سو، یعنی تداوم د کار منحیث د وزیر خارجه د پارلمان لخونه، او برعکس د جناب جلاد ماب جمهور رئیس په واسطه دغه تداوم د کار دا ابتدایي ترین مراحل دی دغه تقابل.
بلې از درن صاحب انیاس مته الله خروټي یو ټکی اشاره وکول چې د پارلمان او د حکومت ترمنځ اوس یو تقابل موجود ده. په عین حال کې دوی ویل شي ولسی جرګې چې کوم وزیرانو ته د اعتماد رای ورنکړه، اوس ولسمشر بیرته هغوی د سرپرست وزیرانو په توګه د مشرانو په توګه معرفي کړل. آیا فکر نه کوي چې دا په یو ډول د ولسی جرګې پریکړو ته توهین ده، یا واړه چې ولسمشر په دې وخت کې اوس له خپل غچ واخلي د ولسی جرګې نه کړ څنګه؟
نه فکر نه کوم چې خبره تر دې سرحده پورې وي چې تقابل ایجاد شوی وي. خروټ صاحب د سپانتا موضوع ته اشاره وکړه. زه فکر کوم چې ولسی جرګه هم په دې کې متردده و. تاسو به هم اوریدلې، میډیا هم په دې باندې غږېدلې دي چې سپانتا په رایو کې یو څه مشکوکیت موجود و چې آیا د برنده اعلان ده او کنه. هغه موضوع له عدلي مراجعو نه تعقیب شو، د ستره محکمې پورې ستره محکمې ورته مشروعیت ورکړ چې د وزیر خارجه دا چې پارلمان په دې ساکي ولسی جرګې په دې ساکي څه کړی دی او نه دی لیدې. موضوع تیرېږم، راځم د تقبل په موضوع باندې خبرې کوم چې فکر نه کوم چې د پارلمان او د جمهور رئیس ترمنځ تقبل موضوع یا یو بل سره د ټکر او ډګر موضوع موجود وي. ګوري لکه څنګه چې ولسی جرګې د ملت کور خپل صلاحیتونه لري، د قانون په چوکاټ کې چې هغوی کولای شي چې وزیر تایید او یاد رد رای ورته ورکړي، یا ومني یا نه ومني. همداراز په اجرایه قوا کې یا په اصطلاح په ټولو قوا کې درېګونه قوا او مشر مخکې اشاره وکړه، جمهور رئیس درېګونه قوا او مشر دا صلاحیت لري چې څوک د کوم وزارت لپاره د خالی کار د کاري خالد نه ایجاد لپاره د کارونو ښه پرمختګ لپاره هلته تصویر نشي. نور موضوعات یې مخکې ما ویل چې ډېر مهم موضوعګان لري، لکه د لندن کانفرنس او داسې نور موضوعګان لري. دلته په د صلح په طرح باندې مخالفینو سره کار کوي د دې لپاره چې خالی بخنه غواړم کاري خالد دلته ایجاد شي، نو کارونه ښه پرمختګ کړي وي. جمهور رئیس هغه څوک چې یاد موینانو یاد سرپرستانو او یاد سرپرست وزیرانو په توګه ټاکلې دي، زه فکر کوم ورته قانون هم د حق ورکړی دی او د خپل صلاحیتونو ګټه پورته کړې ده، نه دا چې د ولسی جرګې نه کوم غچ اخیستې.
ډیر مننه خوښ صاحب. همدغه پوښتنه تاسو سره مطرح کو په یو بل ډول، دغه وزیران چې په د اعتماد رای ورته نه دا ورکړل شوی، یعنی د ملت په کور کې د ملت استازو ورته اعتماد رای نه دا ورکړی او د ملت استازي ورپانه باور نه لري چې په دغه سی یو پوسټ باندې کار وکړي. وسې کله ولسمشر بیرته دا ټاکی په دغه پوسټونو باندې یا د موقت وخت لپاره یا مرستیال یا سرپرست، یعنی نور لارې هم وي. دغه هر یو نوماند وزیر ممکن د زینو ډالو نه و، هغه ډالو کې ممکن نور خلک هم د سیو په دې سوی باندې غره بنو چې د هغه ډالو نور کسان ټاکل سی وي. د په ځبن چې هغه کسان چې ولسیر کې د ملت په کور کې رات سوی دي، هغه بسنګ برته د ملت خدمت وکول شي.
دقیق د چاوال د ولسی جرګې او د حکومت ترمنځ تقابل قطعا نشته. سمتی تنظیمی قومی عمل قطعا نده شوه. زغالم چه طول بیل گی تاسته وی مثلا اسمت اللهی ده اهل تشیو ده ورونو نده غسل رای ده باور پولیسی جرگه که ترلاسه کده که چیر ده قومی موضوعات وی نباید غدری دیر سرای ترلاسه کده وی.
وحید الله شهرانی یو سلی یو سلویخ رای ترلاسه کردی دی باید اغه شل یا پینزوش رای ترلاسه کردی وای پولیسی جرگه که قومی جبنی سمتی تنظیمی حرکات ندشوی آلتا دیدی طریق نه اعمال ده نفوذ ندشوی اما دا چه ولسمشر ناکام وزیران آغا چا چه باور رایانه دا خسته هغوی سرپرست این کردی دا ده ولسمشر صلاحیت دی اغا پا دی معنی چه ولسمشر تا دا خلق منلی خلق دی اما ولسی جرگه ندی منلی
ډیر مننه خغله متیولا تاسو په اړه څه نظر لرئ دی خو سب د خبرو پاړه په عین حال کې ځینی داسې خبرې هم کیږي چې په پارلمان کې د دولت د حکومت اپوزیشن په اکثریت کې دوله هم دی وجنه زیات نوماند وزیران راتسوي دي او دا خبر تر کومه حده اختیار
جناب ډاکټر سیم ګوري یو نقطه ته باید مونږ او تاسو شیغه سوزي سوچ دي دیموکراسي له برکت نه نصاب مونږ او تاسو هر پروګرام د مطبوعات لار نه آزاد ګورو کتوی اوري او نورمانی تبصری که او نظر من گفتن سی شاهدی هستو چه امدق پارلمان غد پورت سو ویل سو چه پلان پلان وزیر اسناد تحصیلی تکمیل ندی زمانی چه من گفت وزارت تحصیل دقیقه دو مدل که زخیم تحصیلات عالی نم بخته نوکرده پلان پلان وزیرانو تحصیلی اسناد تکمیل نو گوری من گفت میار اساسی قانونی خیده یا مادر قانون داده چه ها اصلاح چه تحصیلاتو نداری اغا نیشی که دای چه وزیر سی زب دیت منتظر اومد چه دقیقه دو کسان چې دا خو په دې ناکامانو کې ستدي مګم تاسو ومنه لوړ رای امغو دوه واخیسته دا یو چې معیار په نظر کې نه نیسي اوس نیل نیول سوی دا دینه سو کې کار نشي کولای بل موږ عملا ولیدل چې په همدې پارلمان کې غږ پورته سو چې پلانی شپه کې پلانی وزیر صاحب یو شپه کې 15 لک ډالر مصرف کړی دی لپاره چې رای وګټي بیا هم من د همدې تلویزیون لاره دم دی به مطبوعات لاره نه هم ووم لیده هم ووم لیده چې یو نومان وزیر سی ویلی وای بیگا ما ته درې وکیلان راغلي او ما نه پیسې غوښتلی نو خو دا خبری خواهی خبری ندی دا خبری خو سبتی دی دا خلق خوری دلی دی
بله من را خواسته بخنوانم دی خبرتی شعره و که چی سنگا چی مینار سب خروتی ویلی چی با پارلمان که ممکن زین معاملی سی بی زین وزیرانو بکتی زن تا دی کمپاین لپارا پیسی توزی کردی بی یا ممکن زین وکیلان با دی بخاطر زین وزیرانو تا درادر ایور کردی بی چی پا راتلون که زن مطرح که چی بیا پا پارلمانی انتخابات تا وداری گی پا دیر تا سنظر لاری
دیر مننه اول خو تسوی خبری تشاره بکر بیا انجینر سمون پرین خود زواب در که زغوالم اغا زواب در کم چی ده حکومت اپوزیسون پا اکثریت که ندی که چیر ده ده کامیابی دبر دوی خبل پسی نبانده وحی او دبایی ده عادلانه نده ده با دو دوی کاسبانه دعاوی زکه پولیسی جرگه که طول وکیلان مستقل آزاد تصمیم لری او خپل په تصمیم باندې عمل کوي دویمه خبره داده چې تحصیلی اسناد چې خروټی صبر ته اشاره وکړه دقیق وای د دوه تنو تحصیلی اسناد نور را رسیدلی بیا د همغه ورځ ترې گیری په وخت په نه بجو په نه نیم بجو د اسناد را ورسید زموږ اصول دادی ترڅو چې تحصیلی اسناد بشپړ نوي د تابعیت موضوع رفع نوي چاته د باور درې ورکول صندوق نه کې خودل کیږي او بل خبر داده چې ډیره مهمه خبره تاسو اشاره وکړه چې هغه د پارلمان د افتخارات در سوال لاندې راولي او زه سخت خوشینه یم مثلا د معاملو په اساس رای ورکول اول خو زه فکر نه کوم چې یو وکیل دې دومره پست شي چې هغه دې د پیسو په مقابل کې نوماند وزیر ته رای ورکړي که چیرته واقعا دا خبره ثبوت شي او شواهد رامنځته شي زه فکر کوم چې اول زه د اداري پلاوي حیات د غړي په توګه دا تعهد کوم ستاسې سره او ستاسې د رادیو نه د افغانستان مظلوم ټول ولس سره چې هغه به زه په میډیا کې افشا کوم او د خلکو انظار ته به اوباسم تر څو چې داسې خائنینو ته بیا په راتلونکي انتخاباتو کې څوک رایه ورنه کړي احیانا که چیرته داسې موضوع شوي وي زه امیدوارم چې سیاسي کارپوهان مدنی ټولنې د افغانستان هر وګړی چې په دې رابطه باندې واقعا ثبوت او شواهد ولري هغه د ولسی جرګې اداري پلاوي ته وړاندې کې زه حاضر یم چې دا یعنی دا افشا ګری وکړم دوهم سوال چې تاسو وکړه چې ګویا دا یو کمپاینی حرکت دی ولسی جرګه غواړي چې دوباره خلکو ته ځان ښکاره کړي تر څو په راتلونکي دوی رایه لاسته راوړي ولی متاسفانه جواد صاحب چې د ولسی جرګې هغه کمې کړنې چې د ملي منافعو په اساس وي، د دې وطن د ښېګڼو په اساس وي، هغه انعکاس نه دی موندلی. متاسفانه چې ولسی جرګې نه تنها دا پریکړه، ډېرې ښې پریکړې کړې دي، ولې متاسفانه چې هغه په عمل کې پلي شوي نه دي. اما دا کمپاینی حرکت نه دی، دا یو ملي حرکت دی، دا د وطن د مصلحت لپاره.
بلې، د وکیلانو ترمنځ د معاملات خبرو ته وروسته بیا راشي. خو صاحب زدران صاحب، که رښتیا هم معاملې نه وي سوي او وکیلانو په صداقت سره رایه ورکړې وي، نو دا کارزه صاحب خو هماغه پخوانی کرزی ده، او دغه وکیل صاحبان هم هماغه پخوانی وکیل صاحبان دي، یعنی ولسی جرګه کوم تغییر نه ده راغلی، نو څنګه په هغه وخت ډیر زیات وزیران تایید سوي وو او دا ځل اکثریت وزیران رد کیږي؟
زه فکر کوم ورځ تر بلې زموږ ټول نهادونه، هغه که پارلمان دی، که قضا ده، او که په خپله اجرایه قوه ده، ورځ تر بلې پخیږي، حرکت پخیږي، کړنې پخیږي، پریکړې پخیږي. زه فکر کوم چې په دې کې په اصطلاح د معاملو خبره شامله نه ده. پارلمان ډېر قوانین پاس کړي دي، پارلمان ډېر قانوني نورې پریکړې مثلا کړي دي، پارلمان ډېر کارونه نور سرته رسولي. د لپاره نه وایم چې مثلا زما په څنګ کې زما دوست خواسي صاحب دلته تشریف لري، ولې باید هیره نشي چې پارلمان په خپل نوبت ډیر کارونه وکول. په دې تیرو څلورو کالونو کې دا چې د پارلمان وروستنی کال دی، تاسو د کمپاین موضوع په مخکې راځه کړه. زه فکر کوم کمپاین یو مشروع کار دی، پارلمان هر حرکت چې کوي، هر څه چې کوي، د راتلونکي لپاره یو سرمایه باید ولري، یو کمپاین باید ولري چې هغوی خلکو ته وښيي چې موږ دا څه کړي دي. اما دا چې د معاملو خبروي، هغه په فکر کوم چې خواصي صرف ترجه کوم، او زما له نظره البته په پارلمان کې شاید داسې معاملې وجود ونه لري، ځکه چې دوی د ملت استازي، دوی ملت ته، خدای ته، او بل اخر جمهور رئیس ته جوابګو دي.
مننه. اخر وټه صاحب، امتي پښتنه کته جواب راکړي چې په دغه 15 کلو کې څه تغیرات راغلل چې یو وخت همدغه ولسی جرګه مکمل رایه ورکړي، اکثرو تقریبا مکمل ټولو ته په بشپړه توګه د تایید رایه ورکړي، او ځینې وخت چې کله اوس 15 کاله تیری کې دا 15 کلو کوم تغیرات راغلل چې اوس له 21 یا 22 درو څخه یوازې وته د اعتماد رایه ورکړي په لومړي مرحله کې؟
جناب ډاکټر صاحب، وګورئ، پارلمان کې هغه زموږ او تاسو عزیزان چې د ملت نمایندگان دي، هغه ټول عین فکر، عین مفکوره، عین غنه دي. زه غواړم دلته یو نقطه ته اشاره وکړم چې د جلال ما به محترم احادیث مصاحبت خانه وزیر مالیه شغل افغانستان او کادر چې هغه رویټر ته ویلو چې ما ته بیګای او سلاوی یا کاندیدان دی پارلمان اطمینان را کل اغه وکیلان چې ته د اسلاوی را موږ درکو او سبا چې سود را ایده کنسو. د خود په خود د ته دی پارلمان په خپوخواله خي په خپل پدې مونږه ته غک سید اورور ته کده منو دوړ یو اسلاوی کس خطا ستا سر خوځو. هغه ته هغه چاچی رای ورکړي د افغانستان اولیا منافی په نظر کې ونی ورته رای ورکړي. زه د سه حکم نشو کولای چې موږ تاسو یو مطلق د پارلمان ټول پیسې اخلي، د مطلق د پارلمان ټول سمتي او منطقي، او مطلق پارلمان کې د سه خلک ستدي چې د افغانستان، بیا تکرار کوم، د افغانستان اولیا منافی ورته مطرح دي، د افغانستان آینده ورته مطرح ده، او په زمين کې غوړی تاریخ جوړ کی. اول ځل چې د پارلمان ته وزیران معرفي سول، هغه ورځ په مخام کې چې رات سيټد اولين کس چې بات نغک پورته که او ما شاباشی ور که خپل پارلمان در افتخار میو که دغسی پارلمان ما دی اغا زو و متاسی که ویسی میلیا تعقیب کهی. اما ورستم چو کتل چه هر وزیر سای جیکس و ایمان پیسی خیستی دی، بل آز و دی پارلمان جیکس و یوش پک پینزلک دالر تقسیم سوی دی، بل وزیر سای جیکس و چه ما تا چاوی دی چه او سلاوی ها رای در کام دارتا. نو بینان اوز زد پارلمان در مسئولیان تا قضا کم چه دغه طول مسائل و سیلی گور پارلمان دی ملت کرده.
مننه. خواهی ویل کیږي خلک دسې وایي چې په پارلمان کې معاملې تر دې حده پورې وي چې حتی اداري هیئت هم پکې یو څه رول درلوده، یو څه خپل برخه درلودله. مثلا ګارډین چې د نړۍ یوه معتبره ورځپاڼه ده، دې لیکلي چې یو نوماند وزیر جارالله منصوري ته د اعتماد رایه چې ورکړل سوې ده، یعنی د خپل قانوني سن د دغه څوکۍ لپاره نه ده پوره کړی، دا یوازې د 1.5 کالو ده. نو فکر نه کوي چې اداري هیئت هم په دغه جوړجاړي کې یو څه برخه درلوده او که څنګه؟
اول خو زه باید ویم چې د اداري هیئت مشر محترم قانوني صاحب، زه فکر نه کوم چې هغه دې نور معاملې ته ضرورت ولري چې کوم وزیر سره معامله وکړي. په څنګ کې ولسمشر ته کاندید محترم یاسینی صاحب چې هغه هم ډېر شتمن او بډا شخص دی، دویم پیمان صاحب او بل سلجوقي صاحب دی، او چې زه د شورا منشي یم. ښه دی، زه د هغو په نمایندګۍ باندې په صراحت سره وایم چې هر هغه څوک چې داسې اداري پلایو باندې کوي، نو دقیق دی چې دوی دې باید موږ ته ثبوت او شواهد وړاندې کړي. نو زه به لکه څنګه مو چې تعهد بیشتر او که خپل تعهد بیا تجدید کوم، خو زه بیا وایم چې دا ځینې حلقات او ځینې مغرضه ټلګي دي چې غواړي د پارلمان حیثیت شخصیت او کم پرستیج چې دوی اوس ګټل دغه تر سوال لاندې راولي.
بخښنه غواړم، دا تاسو د شواهدو او د ثبوت په ګارډین ورځپاڼه کې حتی د دوی د نوموړي حتی تذکره حتی پاسپورټ چاپ شوی ده او دا اسناد او شواهد نه ګڼي. یا په هغه ورځ چې کله وزیر صاحبانو خپل پروګرامونه ترشی کول، یو وکیل د نوموړي په اړه یو پاسپورټ جیک یا یو اسناد جیک، نو یو متل د پښتو کې وایي چې الماس په الماس باندې پرې کیږي، نو که هغوی داسې شواهد وړاندې کوي چې دا مثلا قانوني سند نه ده پوره کړی یا دغه یو پکې کم ده، نو تا اوس هم رسنۍ زیاتې دي، رادیو ګان تلویزیون زیات دي، تاسو ولې د اسناد شواهدو سره وړاندې نه سولې د خبرې سپیناوی وکوي؟
تاسو باور وکړئ چې د زین نوماند محترم وزیرانو په حق له داسې اسناد را شوي وو چې هغه اصلا بشریت د منلو وړ نه و. مسلمان خو له څه کوي چې بشریت خو چې الحمدلله زما لاسته راغله او هغه ټول ما ځان سره قید کړه، پرې مې نه ښوده چې د وطن کې زموږ شخصیتونه مړه شي، زمونږ شخصیتونه باید وروزل شي، زمونږ شخصیتونه باید سرګند شي تر څو دی وطن ته خدمت وکړي، تر څو چې دی وطن ته مفید تمام شي. همدارنګه د جارالله په ارتباط، منصوري صاحب په ارتباط هم عین قضیه وه، ولې هغه په 2015 کال کې سند یې را کړ او تابعیت تذکیره یې چې د 2015 کال کې زیږیدلی دی چې هغه اوس 6 کال عمر لري.
مننه ازادران صاحب، تاسو په دې اړه کله ګرانا واچوي؟ په داسې حال کې چې مثلا بیربیر ډېره مافي، مثلا که زه وایم چې ازادران صاحب سیګرټس کې او تاسو خاموش پاتې کیږي، خو دا معنی ده چې تاسو دغه عمل یا دا ګناه منئ؟ نو کله چې وایي چې دغه وزیر سن قانوني نه و، درې کاله څلور کاله کامل قانوني سن څخه دغه څوکۍ ته حکومت خاموش ته نړیوالې ورځپاڼې نن تاسو کورنۍ مطبوعات وګورئ، راهي نجات هم د ګارډین نه راخیستې دي، په نړیوالو ورځپاڼو کې ته تبصری کیږي، پاسپورټونه او سینونه او تذکرې خپرېږي، ولې افغان حکومت چپ ده؟ تاسو ولې چپ سئ؟ ولې مطبوعات ته دا خبره نه سپینوئ؟
زه بیا هم دې خبرې ته یوه اشاره کول غواړم چې موږ همیشه لپاره تعصب سره باید ووایم چې د بهرنیو تبلیغاتي کاریو ښکار شوي د همیشه لپاره. هر هغه څه چې بهرنی وایي موږ داسې فکر کوو چې دا قانوني خبره ده، دا اصولي خبره ده. زه فکر کوم چې ویلو کوره زه راغلی یم او الحاله ته خبرې، یعنی ضرورت دې ته څه دی چې یو څوک قانوني سینې پوره کړی نه وي، اول دې ته ضرورت څه دی چې حکومت یا دولت یا رئیس جمهور هغه ولسی جرګې ته وروپیژني. زه فکر کوم چې دا یو افترا ده، دا یو محض خبره شوې ده. بیا ولسی جرګه د حق لري په دې رابطه فکر کوم چې موظف کمیسیون لري چې ټول سندونه هغه که تحصیلي دي او هغه که مثلا د ژوند لیکونه یې که درته ووایم چې د څه کړه وړه دوی تیر کړي دي، کوم پوستونو باندې کار کړی دی، څه یې کړي دي، څه یې وړاندې کړي، آیا د ملت لپاره، آیا د دولت لپاره، په راتلونکي کې په ګټه تمامېږي او که په نقص، هغه ټول دوی څېړي. زه فکر کوم چې د ګارډین ورځپاڼې یا مثلا د هغه په قول له قوله چې نورو ورځپاڼو راخیستې دي، د خواصي صاحب خبرې ته وراشم که چېرته دوی په دې کې موثق ثبوت لري. داسې نه وایي چې د ملت کور به مثلا دا خبره چې دوی کوي چې اسناد دقیق دي، موثق دي، زموږ له نظره دا هم موږ شری بڼه نه ورته ورکوو. د دوی پرېکړه ته که چېرته دوی داسې سند ولري، اوس هم سر د وخت دی، دا به د دوی پختوالی، زموږ د مطبوعاتو، زموږ د میډیا پختوالی، د نړیوالو میډیا البته دلسوزي او همدردي چې د ملت سره لري، او په ځمن کې به زموږ د ملت کور دې ته متوجه کشي. تاسو هم دغه دلته تیروتنه کړې ده. زه فکر کوم چې خواصي صاحب دلته ناست دی، بیا هم د خبره کوم خروټه صاحب موجود لري چې خواصي صاحب په ډېر افتخار سره بیرته د خبره ومني او په دې باندې له سره غور وشي.
خواصي صاحب، یوې بلې پوښتنې ته برئ سو، هغه دا چې ځینې خلک، ځینې کارپوهان وایي چې د ځینو دغه زیاتو وزیرانو رادیدل یو علت دا ده چې په دغو وزیرانو کې له ولسي جرګې څخه هیڅوک هم نه و ټاکل سوی، او ولسي جرګې طبعا زیات خلک به پکې وي، دغسې به یې غوښتل چې په دغه لیست کې حد اقل د دوی نه بیا څو کسان وي، نو چون کاري صاحب له دوی نه هیڅوک هم نه و راخیستې، په دې اړه څه نظر لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. البته پخوانی تعامل داسې نه و چې د ولسي جرګې د غړي د کابینې ته راشي، او داسې تعهدات هم د ولسمشر ترمنځ او د ولسي جرګې د غړو ترمنځ نه و چې ګویا زه به ستاسې منځنام کابینې ته خلک راولم. بنان وخت چې تعهدات نه وینو بیا عکس العمل څنګه ښکاره کیږي؟ بنان د خبره د بنیاد نه رد، ځکه ده چې تعهدات په منځ کې نه و.
مننه زدران صاحب، دا اوس ویل کیږي چې ولسمشر ډیر زیات په دې باندې فکر کوي چې له ولسي جرګې څخه یو شمیر کسان راواخلي او په دغه نوي لیست کې ورمعرفي کړي د نوماندو وزیرانو په توګه، په دې اړه تاسو خبر استئ که څنګه؟
زه باید ووایم چې نه، تر اوسه دا داسې یو څه نشته او کچیر ته وخم غوسیږي ز فکر کوم چې کومه قانوني معنی په دې کې شاید وجود ونه لري.
مننه. خروټ صاحب ویل کیږي بیا ځینې کارپوهان وایي چې ممکن په پارلمان کې یو شمیر ګاونډي هیوادونه زیات نفوذ ولري او د هغوی په اشاره باندې دغه اکثریت د وزیرانو رد سوي ته سوچ په دې ملک کې په یو قسم نه یو قسم بې ثباتي رامنځته کړي. دا خبره تر کومه حده رښتیا ده؟
ګورئ جناب ډاکټر صاحب، هیڅ حالت د امکان نه خارج نه دی. جاسوسان د همسایګانو ستدي په دې هغې کې، اما دومره قوي نه دی چې د ملت واقعي نمایندګان د هغو تر تاثیر لاندې راسي.
تشکر. خواسي صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه که دامیز نور روان غاړو، هغه دا ده چې پارلمان پتی پویده چې د افغانستان پاړه یو سرنوشت ټاکونکی کانفرنس په لندن کې جوړیږي، یعنی ولسی جرګه می هدف ده، او دوی دوه ځله مسلسل په زیات شمیر وزیران رد کړل. فکر نه کوي چې دغه سیو نیمګړی کابینه به اوس لندن په کانفرنس کې د افغانستان تصویر نړیوالو ته نیمګړی وښيي او که څنګه؟
دا ډېر مهم سوال دی. خبره دا ده چې د لندن د کانفرنس لپاره موږ نشو کولی چې دا وطن قرباني کړو. که مو چیرته ناکاره کابینې ته رایه ورکړې وای، نو اخو بیا راتله بیا کابینې خپل کار ته دوام ورکوو. بیا د دې مسؤلیت د چا په غاړه؟ د ولسي جرګې په غاړه به و چې ګویا ولسي جرګې دې ناکاره کابینې ته رایه ورکړې ده. د کانفرنس لندن لپاره کیدلی سي چې نور متخصصین متحد خلق دی ولسمشر ځان سره بوزي من هسته مشاورینو دی هغه استخدام کړي.
مننه. د ترانسپټ تاسو په دې اړه څه نظر لري؟ په داسې حال کې چې په افغانستان حکومت باندې د نړیوالو خوا خوسند غرب لخوا داسې نیوکه کېږي چې مثلا مدیریت پکې کمزورې ده، مثلا اداري فساد پکې اوج ته رسیدلی، یا مثلا مخدر مواد دي، او دغسې نور شیانو. په عین وخت کې افغان حکومت هم په دې نه توانیږي چې هغه بشپړه کابینه ولسي جرګې څخه پاس کړي. دا به د افغانستان په تصویر باندې په نړیوال سطح منفي اغیزونه کړی.
واځي د وزیر ټاکل باید د کارونو د کندي سبب نه وي چې مثلا ک وزیر نه وي نور کارونه پر مخ نه ځي. دا چې مخکې مون په دې باندې خبرې وکولې چې سرپرستان ورته ټاکل شوی، دا د جمهور رئیس صلاحیت ته، هغه سرپرست یا هغه موین چې هلته سرپرست شوی دی، هغه موینان چې مثلا یا هغه وزیران چې سرپرستان پات شوی دی، هغه وي د دې صلاحیت لري تر څو د خپل روزمره کارونه د دولت هغه کارونه چې کاری خلل ته موجود نه وي پر مخ یوسي. زه فکر کوم چې کوم خاص تاثیر او منفي تاثیر په دې باندې ونلري.
کور ودان ډیر مننه. فقط خروډ صاحب، په یو دو جملو کې تاسو او روستي سپارښتنه مثلا راتلونکو چې کوم نوماند وزیران معرفي کیږي، چې ډول وزیران باید وي، او په عین حال کې د پارلمان د ولسي جرګي وکیلان باید څه ډول لاغوي سره برخورد وکړي.
په یو جمله کې خبره زو وایم، ما متبصر په دو جملو کې کوم کور یې زه اول خپل بخښنې خبرې باندې بیا تاکید کوم. د جرات ما محترم خوصیب خبره قطر رجال خو موجود، قطر رجال نه دی ګوري کې چیرې تقابل تر اوسه پورې نه و. خو زه خوایم و دا خواصیب خبرې په تاسو خدای کی چې نه ای اوس خود به خود ایجادیږي. ګوري لست د وزیران رد سو د ملت لکور نه، یعنی ملت نمایندگان رد کې ګویا ملت رد ک هغه بیر ته جرات ما جمهور رئیس له خو سرپرست ټاکل سو. دا خود به خود یو تقابل خي یو موضوع. او دوم چې تاسو مخ کې اشاره وکړه بین المللي مطبوعاتو کې هم دغه موضوع خبر یاد سو چې جرات ما جمهور رئیس کرزی او نیمګړی کابینه سره روان ده لندن خبرو ته. دا ډیر مهمه خبره ده. نیمګړی کابینه خطبه نیمګړی نتایج بلری.
ډیر زیاته مننه زدران صاحب. لکه بیا مې
یو څه وړم د خروټي صاحب د خبرو باندې علاوه کما د تقبل موضوع بیا هم زړه په جديت سره را ده. او ما نو دا چې دولت مثلا رئیس جمهور خپل خپل صلاحیتونو کار اخته او هغه په اصطلاح سرپرستان مقرر کړی دی، دا کوم ګناه نه ده، بلکې دا د جمهور رئیس صلاحیت او حق لري چې د دولت په دستګاه کې هغه څوک چې کار کوي یا مثلا کار کړی یا د دل نظر به تر خلک دی، البته د بدوړتیا په کلی دی هغه ګمارل دي. هغه بیرته وزیران شوی نه دي چې ملت مثلا اور معرفي شي د ملت کور ته معرفي شي چې مثلا دغه فلانه وزیر تاسو رات کړو ما بیرته درته وزیر کړی دی د اعتماد یا نه اعتماد راځي.
دا وزیر پر پورې د کاتونو بس کو خلاصي کړم.
دا جمله وایم بس صاحب سینا. تقابل جواد صاحب هغه واخره مستکیږي چې د موعد نه زیات د سرپرستان پاتې شي. به د دې دا معنا ده چې ولسمشر د ولسی جرګې پریکړه ته بیا احترام دا معنا ده. کچیر ته به دیوی مشه په دننه کې او پست کانفرنس ته لندن نه لکه څنګه چې د ولسمشر محترم ویان د اعلان وک رامست شي هیڅ موضوع نه د تقابل هم
نه. زه غواړم جواب سه برز کوم چې دغه د سرپرستی قانون بل سرپرستی قانون خورات شو د جمهور رئیس ست له خوان هغه تر هیڅ پارلمان ور کړی و غرات سو مطلق د یو موضوع. دوم زه وایم چې جناب محترم ویون کې د شورای وزیرانو ناسته زدران صاحب چی قهد رجال دی وطن سراز خپل گریوان کی فکر وکړو
چون قانون یو وخت دمن خلاص خروټ حساب کنه فقط که اجازه
یې واځه صرف یو خبره کوم زده خروټ صاحب سره هم غاګیم هم نظر یم چې قهد رجال نشته دلته هر څوک شته دلته کډرو نشته دلته تحصیل کارده خلک شته مګر یوازنه خبره می داده ک جمهور رئیس نه بي چیرې د ملت کوټ او روپی جنې په هغه باندې زمون سیاسي کارپوهان لکه خروټ صاحب هغه انتقاد کوي چې دغه مونږ نه پیژنو دغه چیرې کوم شي ودی او کورته په خوانه او تکرار چیرې معرفي کوي وای دلته قهد رجال موجوده زنه پیغام
یعنی په یو جمله کې یعنی په یو جمله کې د منګه اوریدونکو د تاسو نظر یعنی خروټ سر نظر هم وریده د خواسي سب درس نظر هم وریده نو د خو هغه پسلا سر نظرونه او راپورونه د منګه تاسو قضاوت خلکو د زده ډوګران اوریدونکو د دې ونګتنې سم د زیپات ورسید په دې ګردی مسکر سره ملمنو د افغانستان د ولسی جرګې لمړی منشي عبدالستار خواسي د وزیرانو د شورا د دارالانشا ویاند فیضی زدران د لوړو او مسلکي تحصیلاتو د وزارت په خانه استاد او د سیاسي چارو کارپو انجینر متی الله خروټه ذکر به مجاهد جواد د اجازه غواړم د خدای پامان
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې